دیگر. خدا نگهدار.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شي بر ساسو کوربیم. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي سلامونه. داس خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال وشل شوی دی. د دې موضوع تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرچکی په سرپل ولایت کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل سوي دي. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپور په اړه څېړنې کیږي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې په تاوتریخوالي د واشنگټن غوسه څرګنده کړې ده. بشپړ خبرونه. په سرپل کې په جلا پیښو کې درې ښځې وژل سوي. د سرپل د امنیه قومندان غلام جیلانی ابو بکر د پنځشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. د وویل چې د
با تاسف د مو ساحه پنشیر اون مرز از بین طالبا و پوسته های ما در فیرای پراگنده
شاغلی جیلانی ابو بکر ویل چې د سرپل ولایت په پنشیر کلی کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په خورو ورو ډزو کې له بده مرغه د فرزانی په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ وژل سوې ده. د شاغلی ابو بکر په وینا یو بله میرمن د سرپل د مرکز اړوند په بشباخ کلی کې په وهلو ډبولو وژل سوې ده. همدارنګه د یوې درېیمې میرمنې مړې د کورک عربیه په سیمه کې موندل سوې ده. د سرپل د امنیه قومندان وایي د دې پیښو په اړه څېړنې دوام لري. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې د یو امریکایي وګړي د اختطاف تر راپور په اړه څېړنې کیږي. نیوز ویک مجلې او یو شمیر نورو غربي رسنیو ویلي چې د امریکا یو وګړي فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقانی شبکې لخوا تښتول سوی دی. د راپورونو په حواله تښتول سوی وګړی 55 کلن دی او د امریکا په یوه قراردادي پروژه کې کار کاوه. د خوست د والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د مسئلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې دي.
ما هم چنین گزارش ها را شنیده ایم، اما در این مورد هیچ معلومات نداریم.
شاغلی طالب منګل وایي چې موږ هم په دې اړه راپورونه مشتره رسیدلی دي، خو هیڅ ډول معلومات لا نه لرو. امنیتي او کشفي ادارې د معلوماتو په راغونډولو لګیا دي څو څرګنده سي داسې پیښه سوې که آزاده ده. د فرانسې خبري اجانس په افغانستان کې د یو چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیره اونۍ له خوسته تښتول سوی دی. فرانس پریس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانسې پریس خبري اجانس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسېدلي، خو له نورې تبصرې یې ډډه کړې ده. د سولې د ولسي حرکت غړي به نن د فبروري په 8 په زابل او کندوز کې لاریونونه وکړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوربان غواړي. بسم الله وطن دوست ویل چې د سولې د ولسي حرکت غړي به په 2 ولایتونو کندوز او زابل کې لاریونونه وکړي. د افغانستان په جګړه کې لشکيلو خو او به اوربان غواړي، او همدارز تر دې زیات په جګړه کې افغانان باید ونه وژل سي. د سولې ولسي حرکت په 2013 لسم کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې ترخونړی حمله ورسته پیل سو. د دې حرکت غړي لڅپ شي تقریبا په ټول افغانستان کې ګرځیدلې او د جګړې د پای تر رسیدو غوښتنه یې کړې ده. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق په نجف ښار کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې پر تاوتریخوالي د واشنگټن غوسه څرګنده کړې او له بغداد څخه یې غوښتي دي چې سمدستي دي مشروع شکایتونو ته ورسیږي. د جمعې په ورځ د مایک پامپیو دا بیان یوه ورځ وروسته له هغه خپریږي چې په نجف کې لږ تر لږه 8 اعتراض کوونکي ووژل سول. دا اعتراض کوونکي هغه مهال ووژل سول چې په عراق کې یو بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان په دې جنوبي ښار کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر کمپ ورغلل. صدر چې تر دې مخکې ویلي و چې په عراق کې د ټولې بهرنۍ مداخلې مخالف دی، په وروستیو میاشتو کې یې له هغو ګوندونو سره ځان نږدې کړی چې تهران یې ملاتړ کوي. ایران د عراق په شیعه وګړو کې پراخ نفوذ لري او په دې هېواد کې د پیاوړو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. د نجف پیښه په عراق کې د خونړیو اعتراضونو په ترڅ کې تازه پیښه ده. له میاشتو راهیسې هلته د حکومت ضد اعتراضونه روان دي چې ډېر کله د چارواکو لخوا له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ سوي دي. او د متحده ایالاتونو په آیووا ایالت کې د ولسمشری کاندیدی ته د ډیموکراټانو په خپل منځي ټاکنو کې د یو واړه شار پخوانی شاروال پیټ بوتیجیج په کم توپیر ګټونکی اعلان شوی دی. پیټ بوتیجیج چې د انډیانا ایالت د ساوت بینډ شار پخوانی شاروال دی، په آیووا ایالت کې 6.2 رایې اخیستي او له سناتور برنی ساندرز څخه چې هم په همدې ایالت کې 6.1 رایې اخیستي مخکې سوی دی. سناتور الیزابت وارن په سلو کې 13 رایې او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا 15.8 رایې شمیرل سوی دی. پیټ بوتیجیج چې یو کال مخکې د امریکا کې په ملي کچه نه پیژندل کېده، دا نتایج چې حیرانوونکي بللی دي. هغه 38 کلن دی او لومړنی څرګند همجنس کرا دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د ګوند په خپلمنځي انتخاباتو کې لومړنی بریا ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. خبر مو ترلاسه کړی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مرستیال وشل شوی. وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د سولې د ملي ادرس په نوم یوه نوې اداره جوړه شوې. د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وایي
ارزو داری چې د افغانستان د قضیه ټول اړخونه مختصانه رفتار وکړي. له ټولو نه زیات افغانستان اولیا منافی د افغانستان اسلامي منافی دا په نظر کې ولري.
د نیمروز والی وی امریکایي ورسپانې ته ویلي دي چې ایران د کمال خان بند جوړېدو مخه نیسي. د نیمروز د ولایتي شورا لوی وبخانی غړي سره په دې اړه شهیدلی.
د کمال خان بند یو کالبان ځان ختمیږي. د انجنیرانو بازرسی کرے اور اولاد مستقبل تو وہ سم وہ بند ذخیرے دے کال دفار وہ بند ذخیرے سی وطن
د خوست یوش مری یتیمان کابل تلاړل دوی بل چارواکو سره ګوري یو اساجی رډو ته وې
ولشم سر صاحب نه همون دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړی شي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مرستیال خالد حقانی وشل شوی دی. موضوع په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام څارلې. تفصیل بل دوی څخه واره اکرام صاحب.
ډېر زیات مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د راپورونو په بنسټ باندې د پاکستانی طالبانو دغه پخوانی مشر شیخ خالد حقانی او یو بل تن لده سره ملګری قاری سیف الله پېښوري جسدونه د دواړو د راپورونو په اساس باندې چې په کابل کې موندل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یو اعلامیه چې 13 شپه خبره شوې ده د دغه دوو کسانو د مړینې نیټه د جنوري د میاشتې 13 د روان کال
بلې
وړاندې او په دې اعلان چې د امریکا په لوز واکونو سره په نخته کې وجل شوی دی. دا سره پورونه هم دي چې د دوړو جسدونه د کابل د کانټیننټل هوټل سره نږدې موندل شوې دي. او افغان چارواکي یو امنیتي سرچینه چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي. ازادي رادیو ته همدومره تایید کړ چې 13 اونۍ دوه جسدونه د بادام باغ په سیمه کې چې د کانټیننټل سره نږدې دي په یو کرولا موټر کې موندل شوې دي چې د ننګرهار تذکيري لري. په دغه سرچینې په اړه نور معلومات ورنکړل. ډیره هڅه مو وکړه چې افغان چارواکو سره وغږیږو. افغان چارواکي په اړه څه نه وایي. د کونړ چې والی او دغه شان امنیتي چارواکي لدی پیښې چورلات انکار کوي، ځکه پاکستانی طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه تنه په کونړ کې خاورو ته سپارل شوي دي، د ډورین کرښې ته تصویر مخاورو ته سپارل شوي دي، خو د کونړ چارواکي په دې اړه چورلات انکار کوي. د کونړ د شلتان ولسوالۍ یو اوسیدونکي سره چې موږ وغږېدو، ملک حبیب د ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د شلتان د چوګام سیمې ته دوه جسدونه راوړل شوي وو چې دا بیا وروسته د جنازې نه وروسته د ډیورن کرښې ته سیر مخاورو ته وسپارل شول. دی وایي شیبر سے شیخ خالد حقانی چې اوس مهال د پاکستانی طالبانو د اعلامیې په اساس باندې د پاکستانی طالبانو د رهبرۍ شورا غړي وړاندې د دې ډلې مرستیال مشر هم پاتې شوی و. په 2014 کال کې په پېښور کې په پوځي خوانځي باندې په برید باندې دا تورن چلامل لک تر لګ 150 کسان نه ډیر زیاتې کم عمره ماشومان د په تورن شوی دی په دې پېښه باندې. او دوهم کس چې قاری سیف ته دا هم د پاکستانی طالبانو مهم
بله
نو ما په دې اړه سندي ویلي حساب وکړو چې په روسي او خبري سرویسونو کې د دې موضوع په اړه باندې افغان حکومت دریځ ولر.
مننه اکرام صاحب او لاوریدونکو، بخښنه غواړو چې له کابل سره مو ارتباط قطع وصل کیدو، خو بیا هم خبر تر تاسو در ورسې چې د پاکستانی طالبانو په خانه مرستال خالد حقانی وشتل شوی دی. او زما همکار اکرام ویل چې د پېښور د ماشومانو په شونځي باندې کوم برید شوی، په هغه هم تورن شوی و، په دې مکتب باندې چې یو بل کس په برید باندې تورن شوی و، هغه احسان الله احسان و چې د طالبانو پخوانی ویاند و. احسان الله احسان په فیسبوک کې لیکلی دی، په یو فیسبوک کې چې ادا کیږي دا د فیسبوک پاڼه ده، هلته د په یو پیغام کې ویلی دی چې دی د پاکستان د ځواکونو له قید او له بند څخه تښتېدلی دی، او دا خبر اوس له رسنیو او له خلکو سره شریکوي. او ده په دې کې اشاره کړې ده چې دی د جنوري په 11 د پاکستان د استخباراتو له بند څخه تېښته بریالی شوی دی.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو لوو تروو په منځني سبد 12/8 په ټول افغانستان کې، د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د FM په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د سولې د خبرو څرنګوالی او د سیاسي نظام د راتلونکي ټاکل هغه بحثونه دي چې د افغانستان بیلابیل اړخونه پرې خپل نظریې لري. افغان حکومت په ټوله کې له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره تل پر اوربند ټینګار کړی دی. طالبان بیا له امریکایي چارواکو سره د تیرو خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمولو سلا شوي دي، خو په افغانستان کې د مدني ټولنو ځینې غړي او د یو شمېر ګوندونو استازي چې د سولې ملي ادرس په نوم یوه نوې اداره جوړه کړې ده له دواړو لوریو غواړي چې د هیواد ګټو ته په پام کې نیولو سره د هغو غوښتنو څخه تیر شي چې د سولې مخه ډپ کولی شي. تفصیل د فریبا ظاهر پوراپور کې.
د سولې بین الافغاني خبرې باید علني وي. دا د سولې ملي ادرس په نوم د یوې نوې جوړې سوې ادارې خبره ده چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وکړه. د دې ادارې غړي چې د مدني ټولنو فعالان، د سیاسي ګوندونو او نورو ټولنیزو بنسټونو استازي دي، ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه باید په بشپړ ډول ختمه سي، بهرنیان د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، او د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ټول افغانان شامل وي. د سولې ملي ادرس یو غړي محمد هاشم وهاج د دې ادارې د اعلامیې هغه برخه ولوسته چې د لوی جرګې تر بللو وړاندې
ما پیشنهاد میکنیم که به خاطر مشروعیت هر نوع توافقات و به همین
دوی موږ وړاندیز کوو چې د هر ډول موافقه د مشروعیت د اختلاف ور مسایلو د هواری او د هیواد د سیاسي نظام دراتلون کې د ټاکلو لپاره یو لوی جرګه را وبلل سي چې د ټولو خلکو اراده تمثيل کړي،
مسله اراده مردم دعوت شوه.
بلخوا د طالبانو ډلې یو شمېر پخوانی یو غړی د پنځمې پرز په کابل کې په یو جلا غونډه کې افغان حکومت، امریکا او طالبانو وغوښتل چې د سولې پر وړاندې د دوی په خبره نامعقول پلمو او مخکنی شرطونو له وړاندې کولو ډډه وکړي. د دوی ټینګار دا و چې د افغانستان د سولې مذاکراتو شکل اړخونه دي له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د ډلې پخوانی غړی دی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
ارزو داری چی دی افغانستان دی قضیه طول آخونه دیر مسئولانه رفتارو کوي او دی مفتاتانه رفتارو کوي لطول و نزیاد دی افغانستان اولیا منافی دی افغانستان اسلامی منافی دی اپن نظر کی ولوی
په هم دی حل کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت ویان دی ناجی انوری ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د سولې راوستلو ته جدي اراده لري.
د سولې په اړه خبرې چې دوی کړي دي زه فکر کوم چې دا یو غیر مسؤلانه خبرې دي. د دې لپاره چې د افغانستان د رهبری یا د حکومت نیت او اراده ډیر مشخص دی. د سولې په اړه د سولې په چارو کې دولت وزارت ایجادول په دغه پروسه کې یو جدي اقدام د افغانستان خلک غوښتنه ده چې باید اوربند وسی مخکې له مذاکرات څخه. دا یوازې د حکومت نه د یو مسؤل نهاد په توګه بلکې د خلکو غوښتنه ده چې دا تاوتریخوالی کفایت نه کوي. دوی خپل مجلس درلودلو.
راپورونه ښیي چې طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي. خو افغان حکومت له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د دایمي اوربند کول د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی دی. ظاهرا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالب استازو ترمنځ د سولې وی احتمالي هوکړه ته د رسیدو خبري سخت کړی دي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې واشنگتن په عراق کې د مظاهره چانو په وړاندې د سخت چلند له امله په غوسه ده. مایک پامپیو له بغداد څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د مظاهرچانو مشهور شکایتونه وڅېړي. دا موضوع سالی محمد سالی څارلې ده په سټوډیو کې. را سره د سالی صاحب، مایک پامپیو دا تازه څرګندونه د څل کابل کړی دی، یعنی ولې د غوسه ده؟
بله، ډیر مننه احمد شیبر. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي چې د عراق په نجف ښار کې د مظاهرچانو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله واشنگتن په غوسه ده. پامپیو دا بیان په داسل کې ورکړی چې تر دې ورځ مخکې اته اعتراض کوونکي وروسته له هغه وجل سول چې د وتلي شیعه ملا مقتدا الصدر پلویانو د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یو کمپ یرغل ورور. د مقتدا الصدر پلویانو څو کړی چې دغه کمپ له حکومت ضد اعتراض کوونکو تصفیه کړي. که څه په لومړیو کې پاپولیست الصدر د دغو مظاهرو ملاتړ کاوه، خو په وروستیو څو ورځو کې له دغو مظاهرو یا له دغو مظاهرچانو خپل لار جلا کړې ده. او محمد توفیق علوی یې تایید کړی چې په وروستیو کې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. مقتدا الصدر مخکې ویلي و چې د عراق په چارو کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې مخالفت کوي او ځان یې په وروستیو میاشتو کې هغو ګوندونو ته ډېر نږدې کړی چې ایران ملاتړ کوي. ایران د عراق پر ډیری شیعه وګړو پراخ نفوذ لري او په کی د ځینو ملیشا ډلو ملاتړ کوي. شبر صاحب،
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت کوم غوښتنې کړې دي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل اعلامیه کې ویلي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې سوله ییز مظاهرچیان لارو کوڅو ته راوتلي او په حکومت کې د اصلاحاتو غوښتنه لري. خو ده ویلي چې د دغو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی سوی دی او د عراق له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د عراق په صدر ښار کې دا د خپل ډول له مخې وروستۍ خونړۍ شخړې دي. د حکومت ضد مظاهرچیان له څو میاشتو راهیسې په عراق کې د بهرنۍ مداخلې پای ته رسېدل غواړي. دوی د هغه څه چې له قدرت څخه د بانفوذو کسانو لري کول حادثه ده هم د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د پامپیو په خبره دغه مظاهرچان ګوښل سوي، سخت او تریخوالی ورسره سوي او سخت حمله ور باندې سوي دي. پامپیو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دغه مظاهرو پر مهال تر 600 زیات کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت غوښتنه کړې چې په نجف او نورو شهرونو کې ژر تر ژره له ملیشاو او باشانو او خپل سرو ډلو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر وګړو په حملو تورن دي.
له سالی محمد سالی څخه په مننې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کو. د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي. د نیمروز والی وای اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره په سلګونو امنیتي ساتونکو ولاړ دي او د بند بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان په بند کې د هلمند او خاشود د سندونو اوبه ذخیره کیږي.
د نیویارک ټایمز په حواله په 2011 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 500,000 امریکایي ډالر ورته منلی وو. د دغه بند کار چیرته رسېدلی؟ فرشتې جلازی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد شریخ چخان سوري سره په مرکه کې په پیل کې همدا پوښتنه کړې. ښاغلی چخان سوري وایي
د کمال خان بند یو کال بعد کار خصمیزی د انجینرانو بررسی کړی او ورورد مسپرسلې کړو. اوس هم اوبه نه ذخیرې دي کال دپاره اوبه به ذخیره سي وسه. کانالونه چې دي تر اوسه نه دي کار سوي، سروې او ډیزاین سوی دی، کار سوی نه دي.
نو چخان سوري صاحب تاسو وایسته چې که دا نننم بند افتتاح سو د دیقان ته خو نو فایده نه لري ځکه کانال نسته، نو دیقان خو پله پکې اوبه د بند څخه نه شي وړای. سمه ده؟
یا یا اوبه یا غبال بلو او با خانانو چې کار نسی دی خان دی او بوسخه مستفید کېدل نه سي. صرف د غوبات د اوسم روان دی په دغه رقم رواني او به ذخیره کیږي، یعنی د لپاره ذخیره کیږي مونته مستقیما د خان د نه ګټه نه قانونونه کار نه
سي. فکر کوي دا سی راپورونه هم ست چې ایران نه غواړي چې دغه مسله دغه پروژه تکمیل سي او پروژه په سمار ورسیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره وي چې ایران به عملا د دغه بند د تکمیلېدو د مخنیوي لپاره کار کوي؟
هر مملکت خپل د منافع او ګټو لپاره تر نهایت وخته پورې لازم پر خپل کوشش کوي. په دې اوبه هم تر دا اوسه پورې چې تللې دي زیاتره اوبه ته په ایران کې ذخیره کړي د دوی منافع ملي منافع دي. اوبه حیات ضرورتمند دی، اوبه ذخیره کړی خپل د اولس لپاره، خپل خلکو لپاره او ذخیره کوي. او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد سوی دی د موسا شفیق په دورې کې صدر اعظم سوی دی چې هغه وخت ایران د هلمند په اوبو شریک دی، حقابه لري. که چیرې د اوبه لږ وه او د ایران مملکت بسنده نه وه، حدود ته نه بسېدل، دوی کولی شي چې د اوبه د افغانستان څخه په شکل د خریداری کې کثیر ورکړي، که پیسې ورکړي. الحمدلله اوس مشکل نه دی پیدا شوی، مشکل نشته. کار عادي څوک جریان لري او حساب همدې
څومره دا خلک د دې د بند جوړېدو په باره کې خوشبین دي؟ یعنی
زه خو ځان ښکم تر وخت دا اوس پر خلک په دې ارمان کې چې دا بند وسلسي او د دوی زراعتي مځکې تر اوبو لاندې سي او سمسي او مالداري ژوندې سي. په دغه د افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب خپل د زراعت او مالداري. او په تاریخ کې که مطالعه وکړي په نامه د ګودام بر اعظم آسیا د نیمروز ولایت سیستان او بلوچستان سوی دی، چې دا د بر اعظم آسیا ګودام سوی دی. په دې حساب باندې د دې ګټه یوازې د نیمروز نه، بلکې د افغانستان ته ورسېږي.
د نیمروز د ولایتي شورا پخوانی غړی محمد صدیق چخان سوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
د خوست یو شمېر یتیم ماشومان چې د دې ولایت په روزنتون کې اوسېږي کابل ته واستول شول. ټاکل شوی ده چې دغه ماشومان په دې سفر کې له افغان ولسمشر سره او له یو شمېر نورو مهمو چارواکو سره وویني. بل ورته بیا دغه ماشومان وایي دوی به د حکومت له مشرانو وغواړي چې یتیمانو ته یو مجهز روزنتون جوړ کړي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو لپاره ځان ته د استوګنې ښارګوټی آباد کړي. نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
یاد ماشومان په پلازمینه کابل کې د ځینو تاریخي او فرهنګي ځایونو د کتنې په خوا کې د افغان ولسمشر او لومړی میرمنې همدارنګ د امنیتي سکتور له وزیرانو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د یتیمو ماشومانو لپاره دا درې ورځنی علمي سفر دی چې د ماشومانو سره به د ژوند د ښو خاطرو په توګه پاتې شي.
په دغه علمي سفر کې به دوی د دارالامان له قصر جنو رسنیو سره له کتابخانو نه به دوی کتنه کوي او په دې زمين کې به دوی دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت له رئیس سره ترڅنګ به دوی د لومړی میرمنې سره هم دوی کتنې لري او ترڅنګ دوی به وتوانېږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر سره کتنه او یا حداقل په ارګ کې دوی هم وګوري چې ارګ کې هغه ځای چې دغه ځای نه د افغانستان د برخلیک پریکړه کېږي هغه ځای هم وګوري.
خوست والی زیاتوی د دې یتیمانو له ډلې یو ماشوم څه موده مخکې د نیمې ورځې لپاره د خوست والی نومول شوی و چې په هغه ورځ د ماشوم د یتیمانو او روزنتون ستونزې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ لیموینې سره شریکې کړې وې او د هماغه کتنې په رڼا کې دا برنامه د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د رهبرۍ سره په همغږۍ کې جوړه شوې ده. بصیر احمد هماغه ماشوم چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د خوست والی نومول شوی و د دې په اړه چې د افغانستان د دولت مشرانو سره به کومې غوښتنې شریکوي وویل
ولشمه سر صاحب نه موږ دا غواړو چې د خوست ولایت رزنتون باید مجهز جوړ کړل شي او په دا کې د وړکو کمبود هم کم دی. موږ غواړو چې د دوی په خوست ولایت نفوسو شمیر زیات دی، دوی باید موږ ته باید دغه زمینه برابره کړي چې د خوست ولایت رزنتون باید لږ نفری باید زیات شي.
د هدایت الله په نوم د رزنتون د دریم ټولګي او بل زده کوونکي هم وویل دوی ته د ستر رزنتون جوړ شي، د ژوند اسانتیاوې دې پکې ډېرې شي تر څو نورو یتیمو ماشومانو ته هم پکې د زده کړې زمینه برابره شي.
موږ دا یغې نه غواړو چې په خوست کې یو لوکس رزنتون موږ ولرو، هر څه موږ ته باید پوره ورسیږي. نور ماشومان بې سرپرسته چې دي هغه باید موږ سره ګډون وکړي چې موږ سره رزنتون کې شي. زه وړي کې د موږ ستر رزنتون غواړو چې رو لوکس رزنتونو جوړ شيونه.
خوست هم له ولایتونو دی چې یو زیات شمېر ځوانانو یې په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې قرباني ورکړې ده. د ځینو رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې یوازې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ خواوشه 2000 ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي چې زرګونه کونډې او یتیمان ورڅخه پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د کندهار د ولایت تاسیس رپورټ اوس مزواری دی په ټیکسیانو کې د ترافیکو ریاست باید د وطن دغه سې دغه وکایتي فیسبک هسته د مخکښې کې نکښنی داسې په ازادي سره انسانان سره تختای کې څلور د چاته سې کې د مخکښې کې دوه د مخکښې کې کښنی د اخیر خلک ورته په ازادي دا مو د خبر رپورټ راپورته کړی د خلکو د بخت په کندهار کې خلک دغه د ټیکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپورته کړم. دا نو پیغام د ورپولي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
راځي سلام دې زازای او اریوب نو سوالای نه خبرې کوم. موږ دغه ول سوالای کی د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته، ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري د ته جوړو تذکيري نو ترتی د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتی د لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای او اریوب نو سوالای ته دې مشمونو دې پوره دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي. و سلام په احترام.
زستان هزار خبری کوم لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ نه منګه په محمد اغي ولسوالۍ اصل دي په دې پسمه کې د مرغاو ور سره شهادي پندري او منګه مریضان او ډاکټرانو ته نسره سوي روختن ته نسره توي په دې هله چې منګه چارواکي لاغه غووري او منګه لارې خلاص کی په دې هله چې ما پیغام نشر کړي چې منګه دلته مریضان دي لمړې را رسوي سو جايتن مریضان جايتر رسوي سو په دې هله چې مو ته د لارې خلاص کی د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ توبګي پسمه کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زکام ناروغي د مخنیوي لپاره نوې هڅه شوې ده او ویل کیږي چې بریالۍ ده. په دې اړه تفصیل له اسمت ساروانور.
د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره د زکام د مخنیوي لاره وموندله. د راپورونو له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لرې کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدای شي. د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیات ساري یا خبرېدونکې ناروغي ده. ډېر خلک په دې خاطر په زکام اخته کیږي چې د زکام ویروس له جنیټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي. په همدې لړ کې ساینس پوهانو یو ډول درمل تجربه کړي چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولای. دوی دا تجربه پر موژکانو کړي او وایي چې همغه سي نتیجه یې ترلاسه کړي چې دوی تمه لرله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک ساپی لالی شنگل سوالی لیکي تر څو چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي له بهرنیو سره د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. سمیولا له میوند ولسوالۍ څخه لیکي حکومت دې له چین څخه ژر تر ژره افغان محصلین وباسي. عبیدالله بیا له کابله په همدې موضوع لیکي په افغانستان کې د ناروغانو لپاره شرایط ښه نه دي، له چین څخه دې محصلین هیواد ته نه راوستل کیږي. قدیر تکین لیکي د کمال خان بند جوړېدل او ګټې اخیستنې ته سپارل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي. عبدالعزیز غالب له مرجع ولسوالۍ لیکي دا په سخت غندو چې ایران کمال خان بند ته خطر پیدا کړي.